السلام علیکم اوستر مشی دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2018 کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه مرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین مازیګر سلور بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه له بشیر کوخاو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای د دې کال تر اخره پورې به قبلي سیمو کې روان پوځي عملیات خپل هدفونه تر لاسه کړي. نن په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې سر له نن څخه به ویزه نه لرونکي افغانان خپلې خاورې ته نه ورپرېږدي. افغان چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې 15 وسلوال طالبان حمله کوونکي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن قامی اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د دې کال تر پای پورې به قبلي سیمو کې روان پوځي عملیات خپل ټول هدفونه ترلاسه کړي او ورسره به د پاکستان د نن امنیت ښه او ثبات راشي. نوموړی همدارا زیاته کړه چې د افغانستان امنیت د پاکستان لپاره اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه هفتې وړاندې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په امریکایي ډرون برید کې بلوچستان کې ووژل شول. افغانان پر پاکستان تور لګی چې طالبانو ته یې ځای ورکړی. نوموړی سره د پاکستانی شناختی کارډ او پاسپورت هم مندل شوی وو. نن په تورخم کې پاکستانی چارواکو د اعلانونو په کولو سره ویل چې سر له نن څخه به ویزه نه لرونکي افغانان پاکستان ته نه ورپرېږدي. د افغان ولسمشر یوان دوا خان مینپال د دې په ځواب کې نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کوشش کوي چې پر افغان کډوالو د زور زیاتی او لارو بندولو سره له هغه فشارونو څخه پام واړوي چې د روسیو کې د ترهګرو د ملاتړ لړکې په نړیوالو اچولې دي. د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په بلوچستان کې په امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو وروسته ډېرې خرابې شوې. د هند په راجستان کې د خیبر پختونخوا له 400 بې درک شوي ماشوم تر مندل کېدو وروسته د هغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې نوموړی د خپل کور ته ورستون کړي. د اسماعیل په نامه د دې ماشوم مور فرزانې نن مشال لیډیو ته وویل چې زوی یې په 2014 کال کې هغه وخت ورک شو چې دوی د سیلاب له وجې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کوله.
چې بار د هغه زول ته ګورم هم په ماتېرېږي چې زه یې بچو ته چیر وړی کېدم او دوی کې نه زما اسماعیل جان پکې نه هغه هم په ماتېرېږي چې چانې یو الوا دفاع کې یار یو ساروي نه یو بچی پرانځي هغه پسې موګي ماتی زما خدای لپاره ما د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي ما له د خپل زوی را لې ماته لېواله کې.
تر اوسه معلومه نه ده چې اسماعیل راجستان ته څنګه ورسېد. هغه د هندوستان د مدني ټولنې یوې فعالې پیدا کړې او د فیسبوک له لارې یې د هغه تصویر په خپرولو سره ویلي چې د راجستان په یوه تاڼه کې د پولیسو سره دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات ترسره شول. 68 کلن نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه وارې د زړه لوی عملیات کړی دي. د هغه لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې د وزیر اعظم حالت اوس ښه دی. تمه کیږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خوښ شي یوه هفته پاتې او د سفر جوګه کېدو وروسته به پاکستان ته ستون شي. د افغانستان د غزنی ولایت امنی قومندان وایي د دغه ولایت پر یوې محکمې یا عدالت ودانۍ باندې نننۍ حمله کې حقانی شبکه یا نیټورک لاس لري. د غزنی امنی قومندان جنرال امین الله مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې 15 وسلوال طالبان حمله کوونکي، 4 وګړي او یو پولیس وژل شوی دي.
هغه مخالفین چې د پاکستان جیران دي او همېش د خلکو وینه تویي او له مختلفو نیرنګونو کار اخلي، حتی د ښځو په چادري کې بعضې عملات کوي. همداسې ویل کېږي چې دا ترې اوږده د ښځو په چادري کې راغلي او په علاوه د پولیسو درشیګانې اخېستې. د غزنی ولایت د استیناف په محکمه دوی حمله وکړه تهاجمي، چې اول یو دلته د غزنی کې بې سبا یې هغه سنګچې هم دوی کاروي چې خپکون ورته وایي غږ نه لري، د محکمې پیرهدار شهید کړی.
د امرخیل په خبره پر دغه محکمې عدالت حمله د وسلوالو طالبانو د غړو له وروستیو اعدامونو سره ارتباط لري. یاد دی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت شپږ هغه طالب وسلوال اعدام کړل چې عدالت پې د مرګ سزا اورولې وه. طالبانو تر اوسه پورې د غزنی د دې حملې په اړه څه نه دی ویلي. اوکراین نن ویل د اسلامي دولت یا د داعش وسلوالې ډلې دوه مشکوک غړي نیولې دي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه نیول شوي کسان د شام دي او پلان یې درلود چې د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته ولاړ شي. امنیتي سرچینو ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې دا مشکوک غړي په شمال ختیځ ښار خارکیف کې نیول شوي، خو په دې اړه چې کله نیول شوي څه نه دي ویل شوي. سرچینې بیا ویلي چې نیول شوي کسان روسیان دي. د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجه ښار د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش د ځوابي برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت له لورې دا څلور ساعته حمله د نوای میا په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. د مغه سیمه ده چېرته چې یوه ورځ مخکې ته د عراق پوځ پر فلوجه ښار برید پیل کړی و. د فلوجه د عملیاتو مشر جنرال عبدالوهاب السایدي وایي په دې برید کې د داعش وسلوالې ډلې خوښه سلو وسلوالو برخه درلوده چې اویا یې وژل شوی دي. او د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک یا شبکې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره جعلي اسناد جوړول. د پولیسو په وینا د شبکې کډوال ته د لیتوانیا اسناد جوړول څو لاغې لارې اروپایي ټولنې ته کډوال داخل کی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته د موسم حال او د پیسو به دروړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 70 پیسې او 111 روپۍ، یو پاوند 155 روپۍ 70 پیسې او 225 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو څلوېښت او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات یو څلوېښت او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا احمد الله نو اورید. په خبرونه کې به اوري د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د ملک ته استحکام لپاره مضبوط جمهوریت ضروری بللې. د پارلمان غړې غونډې ته د نوموړي د وینا حال درکو. په پیښور کې د اقلیتونو حقونو په اړه یو غونډه شوې، ګډونوالو پکې څه وویل؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی ساز دی کمیټې د پارا سهلی ځلې کوي لګیا دی سب پلاننګ یا ریفارم کوي لګیا دی هغه کفاټه کې دی او نیشنل یا پروینشل ګورنمنت کې پاغه ځکه ټرو ریپرزنٹیشن اف نان مسلم پاکستانی هغه انشور کور پکا دی.
د 400 یو رکشې ماشوم چې په هند کې درک لګیدلې، کورنۍ له حکومت غوښتنه کوي چې ماشوم دی ورله واپس راولي. د ماشوم پلار وای
ما دا کو نه کډالو لو بیا چې پیرا مې نه ماشوم نو ما بیا هله زلیو کړ خو اېدا نه موږ په جماعت نه کو په ماشوم پیدا نه شو. دا وی په فیسبوک باندې ورکو دا تصویر ما ولید نو بس ما ولې کدا خو ما بچی دی.
دا بنو سیدونکې په سخت ګرمۍ کې د زیات لوډ شیډینګ نه تنګ دي.
میر 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا او 2 گھنٹے مشتا بجلی روکائی خو پا 2 گھنٹے شا دا سے دو 10 منٹ بجلی ٹرپ شی او 10 منٹ بجلی وی نہ دے میر فریجی نہ چلے ری.
دا مشال ترانا لاند دا بحث پروگرام پا جوندے بڑا لرو را سرو سے تاسو دا مشال ریڈیو پرونو تا وگے. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې پایداره ترقی او استحکام د جمهوریت په غیر ممکن نه دی او د ملک په جمهوری نظام کې دومره مضبوطی پیدا شوې ده چې د مختلفو بحرانونو مقابله کېدای شي. په اسلام آباد کې د پارلمان غړې غونډې ته صدر ممنون حسین ویل چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د قبایلي سیمو د بېکاره شو خلکو قربانیانې د ستاینې وړ دي. نوموړي ویل په سیمه کې د امن پر ځای کېدو وروسته د متاثرینو خپلو سیمو ته د تللو لړۍ جاری ده. دا ذکر ده د پاکستان د آئین تر مخه هر نوې پارلماني کال په پیل کې د صدر د پارلمان غړي هونډه ته وینا کول لازمی وي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل لري.
د نوی پارلماني کال په پیل کې د شروع په ورځ د پارلمان غړي غونډه ته په خپل وینا کې صدر ممنون حسین ویل چې حکومت لا پکار دی چې داسې پالیسیانی جوړ کړي چې نه صرف ملک مستحکم شي بلکې د غریب اولس د خیر خیګړې لپاره د هم ګامونه پورته کړي. د صدر ممنون حسین وینا وا چې په وزیرستان، کراچۍ او بلوچستان کې د امن بحالۍ لپاره د کړې شوې کوششونو ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي.
تر هغه په جنگ کې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو قرباني دستانې وړ دي.
د ذکر دا چې د پاکستان د آئین شیخ شپږ پنځوستم تر لاندې هر نوی پارلماني کال په پیل کې د صدر د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کول لازمی وي. د پاکستان د خارجه پالیسۍ په حق لا د صدر ممنون حسین وینا وا،
هم دنیا کے تمام ملکوں
مونږ د نړۍ ټولو او خصوصا گاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړو. پاکستان ګڼي چې په دې سیمه کې امن او سوکالۍ لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او دا امن د مفاهمت د لارې راتلی شي. د دې هیڅ فوجي حل نشته.
یاد دی وی چې د پارلمان په ګډې غونډه کې د څلور وانو صوبو گورنرانو نه علاوه فوزی مشرانو، غیر ملکی سفیرانو او نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان وګړو ته د سفري اسنادو په لړ کې ورکړل شوې نیټه ختمه شوې ده او د نن سهار نه هغه افغان وګړي چې پاسپورت او ویزه ورسره نه وي د تورخم له لارې پاکستان ته نشي تللی. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورت کې اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون وړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکر باندې اعلانونه وکړل چې د مئی په یو دیرشمه نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړای شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس یوازې هغو افغان وګړو له په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوه ورځې وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی و چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځینې کسان د پولي هاغې غاړې ته رایسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدای. یاد دی وی چې د مئی په لسمه نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولي دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله پنځه ورځې د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رایسار وو او ناروغ خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په څوارلسمه نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواوشا شل زره کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي، خو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره له سفارتي لارو جدي هڅې روانې دي. اجمل تولمان رپورټ لري.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې نه د تیرېدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور دي علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، نو هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د می تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم له ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدل نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني. دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي. د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده، ځکه سل کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه د وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي. افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، له خپلو ډیپلوماتیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي. د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورنډ د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کېدلو لامل وګرځي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د عوامي نېشنل ګوند سن څنګه مشر سېنېټر شاهي سعید ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو وروسته امنیتي حالات ښه شوي دي او دوی یو ځل بیا خپل سیاسي هلې ځلې شروع کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ګوند مرکزي دفتر باچا خان مرکز یې پرانیستی دی. محمد عمران له کراچۍ نور حال راکوي.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند ماسلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري پر مهال مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې شاهي سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو وارې بیا پرانستو، بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی او زمونږ یو آئین دی. زهر لاغی مطابق زمونږ وارډونه دي، زمونږ جلیه ده، زمونږ صوبه ده، زمونږ مرکز دی. نو تا خو دشمن خواهش کړي چې ختم کړي دي یا کم کړي دي، لیکن نه، مونږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراؤنډ سیک دی، صحیح دی. اوس مونږ باچا خان مرکز هم ګلاب کړی دی، دلته راځو خو ناستم کوو.
سینیټر شایسته دوایی چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته، چې لوی وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خوره کړې وه.
دا خلک چې کوم راغلي کوم دهشتګردي دي، پښتنو اجازه نه لري. اوس هر پښتون طالب نه لري او هر پښتون دهشتګرد نه لري، لیکن چونکې د هغې هغه سیستم نه جوړ شوی چې موږ خلک بدنامي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکرتر یونس بنیري وویل چې پښتون ځوان اوس باید د 21مې صدۍ تقاضي وپیژني، د ساینس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي.
نن کوم مقابله کوو، سیاست کوو او د نورو قومونو سره د برابرۍ او د سیالۍ ژوند غواړو او غواړو چې موږ په دې ملک کې د سیالۍ ژوند وکړو. نو په هغه کې نن دغه
د ذکر د چې خار کې د امنیت خراب وزي لکبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپل سیاسي هلې ځلې محدوده کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې سو کال پس روان کال په 12 مئی پرانسته شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د پېښور یو ځای هوټل کې د مدني یووالي او اقلیتونو حقونو په حواله یو غونډه وشوه. په غونډه کې د سیکانو، هندوانو او مسیحانو د استازو سره سره د بشري حقونو دفاع کوونکو ګډون وکړ. تفصیل د خالد خان په رپورت کې دی.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسې دغه دستوره جوړه کړې وه چې د پېښور او خیبر پښتونخوا د بېلابېلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمېر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پېښور د سیکرور ولی یو مشر رادیش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کېږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق تے.
زمونگا خو چھے کم عبادت گاہ دی اسا پورے آزاد نشو، دو انسان بسا آزاد شکا نا بلڈنگز بانے اسا پورے قبضہ دا، اور زمونگا چھے کم ایجوکیشن لگا دے آگے بانے اسا پورے قبضہ دا، آگے کم مونگلا کوٹا سسٹم ہے خود دے، کوٹا سسٹم سم مطلب دے مونگا دے پاکستان شہریو.
دا شان د هندور ولې مشر هارون سرابدیال اول پکار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندگی ورکړي شي کوم کې چې د هیواد د پاره تګلار جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
ہر اغا ادارہ چاہے گا پالیسی ساز دے اگا مائنارٹی کمیونٹی دے پارا سہل ازلی کئی لگیا دے سب پلاننگ یا ریفارم کئی لگیا دے اگا فاٹا کے دے اور نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کے پاغا زے کے ٹرو ریپرزنٹیشن آف نان مسلم پاکستانی اگا انشور کور پکار دے.
پا دغا دستورا کے ناس مولانا غوث الکبیر چے دا پیخور یا مدرسہ کے معلم دے وائی چے اسلام دا امن روادارے او برداش سبق ورکوی
کو پیو ملک کی مسلمان دا برا کم حقوق حاصل دی کو آغا دا شناختی کارڈ پا حوالے سر دی، نکاح دا فارم پا حوالے سر دی، یا دا صحت اور تعلیم دا حصول پا حوالے سر دی، نو دغ رنگی ام دغا فیسیلیٹیز او دا حقوق دا یو غیر مسلم طبقے ہم حاصل دی ورتا.
دا یادونه دا چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادۍ په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا 400 سردریاب شپکلن اسماعیل چې په 2014 کال کې د خپل مور پلانا درکشي او اوس په فیسبوک خپل کورنۍ لیدلې دي چې د هند په راجستان گنگا نگر پولیس ټانه کې خودل شوی. د دوی مور پلار د دواړو حکومتونو نه غوښتنه کوي چې هیڅ وسنه لري او دوی لدې د دوی بچي راولي. بل خو یو ځای خبريال وایي چې د هند او پاکستان خارجه دفترو لخوا ورسره په دې لړ کې راوتې شوې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خوشا دو کال وړاندې دا 400 صدریا بے درک شوی شپکلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علی وای چې 2010 سیلاب کې کور لنګ شوی نو زیاتره وخت تکرای کورونو کې تروی او 2014 کې هم په دا ورځ باندې دوی د یو کورنه بل کور تکړه کوله چې اسماعیل ترې بے درک شو.
ما دا کور نه کډارو لو بیا چې پیرا مې نه ماشوم نو ما بیا هله زلیو کړ خو اعلان نه موږ په جماعت نه کې ماشوم پیدا نشو. سالې په صدریا کې کښتۍ پرې خو ځانګړي په ما کښتۍ وګړو دې مرستو نو بیا مې وګ کې کښتۍ پرې خو کیرا مول بین دا ماشوم بو سپور چې کړي سپی بابا کې راتل دا مل کټی ملټی دا سو پکې روته ده دل لامبوزون پکې می خپل لامبو والي دا پدې څه دریا پکې څه پکې یانو په ارش کې وګرځم بهر خلا ماشوم پکې پیدا نشو ته جنگی پورې بیا
دا چې سور زولان دی د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چورته لیکلو چې د هند راجستان صبح کې د دوی ماشوم په تاڼه کې موجود دی.
جی دا وی په فیسبوک باندې ورکو نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولیدل نو بس زما زړه کې دغه شو ما ویل کړه خو زما بچی دی دا اسماعیل دی دا زما زوی دی. ما هغه تصویر داغې نه راسن کړو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو ستانې ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینو هغوی ماتې چې دا خو تا له ولیږه مونږ سه د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو ستانې والا داسې یادېږي چې دا زړه مې ورپسې وچوړو په هر حالات ورپسې مېړم وچوړو خو تبې بشر لا مې لیدلې نه دی سېوا دې تصویر نه د دنیا ژوند نه پاتې کول نشته اوس زه کوم
بل خو دغه ماشوم درک لګولو کې هله ځلې کوونکی هم دغه کوټ ترنو مقامی خبريال او سماجی کارکون محبوب علي مشال لیډو توای
کله خبر مونږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دینو هم ټلیفون وکړې شو او نیو دلی کې چې دینو د خارجه پالیسی کونسل نه چې دینو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړ دغه نه بعد چې دی نفیز زکریا صاحب چې دینو د هغه پترو باندې خبر راغې مخې ته ټلویزیون والا ټلیفون وکړل د پاکستان خارجه پالیسی نه پکې ټلیفون شو د ماشوم چې هر ځای کې وینم موږ به ان شاء الله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو
د اسماعیل مور فرزانه وای چې د ماشوم د بيدرکې دورته سخت تکلیف رسیدلې دي او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی راواپس کړي
چې بار د اغم زول ته ګورم هم په ماتيریږي چې زه یې بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نه زماره اسماعیل جان پکې نه هم په ماتيریږي چې چان یو الوا د فاکیا یو ساروی نه او بچی پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زویراله ماته ریواله کی
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې تیر دوه کالو راسي ډېر درونه ورپسې وکتل
دا دوه کال مونږ لکه لیونو منډي واله تر د پړنګ غره پورې تر د افتخار جګړه ځای پورې لاړم سپین جمعه پورې سپین جمعه نشاته اخوا ته یو ځای وغه پسې سو پیرې لاړم د ټیشن کورنو کې یو ځای د دولت پوری ته سو پیرې لاړم دا ټول ملکونو پسې ما وکتل خدای دې لور مړونه شي
ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کال وړاندې هم مقامی د چرسدی پړانګو پولیس تھانه کې اف آی آر کړی وو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچا د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د بنو سیدونکو وای یو طرف ته په ملک کې ګرمي زیاته شوې نو بلخوا په سیمه کې لوډ شیډنګ هم زیات دی دوی وای بجلی ورکونکو اداره وابډا په سلیر وشتو غنټو کې دوی ته یوازې 2 غنټې بجلی ورکوي خو هغه 2 غنټو کې هم په بجلی کې مسلې وي دوی د خپلو مشکلاتو نتنګ راغلي وای چې د دوی مسله دی ورته هوار کړل شي عمر دراز وزیر لسیمه نور تفصیل راکوي
بنوسیان وایي چې په سلور ویشتو غنټو کې ورته یوازې 2 یا 3 غنټې بجلی هم په وقفو وقفو ملاويږي چې د ګرمۍ د لاسه ماشومان او زنانه د ښار په وړو وړو کورونو کې د ګرمۍ نه بد حال دي اسماعیل خان وایي
بانیشه کیم بوره حال ده چې په پاکستان شوی په یو ځای شاته دمره بوره حال نه وی لکه امیر په 24 غنټې شه امیر 22 غنټې لوډ شیډنګ دا او 2 غنټې نشته بجلی روکای خو په 2 غنټې شه داسې دو 10 منټه بجلی ټریپ شي او 10 منټه بجلی وی نه د میر فریجی نه چلے دي میر په فریجه شه اډو ایبو د هر تشاید سی وی لکا چیرې میرته د چي شي وی
نورایاز خان وای بجلی نشته او ټول خلک خو د شمسی او بیټری وس هم نه لري چې ځان لپاره سم متبادل جوړ کړي
ډېر خلک نه تنگ دي چې 10 تاریخ نه مو به خي ولټیج کټ کړل خالی د شمسی ولټیج دی پابند گزارا کوم په دا ګرمۍ شه د شمسی دی پی اس ار سره مخ نه ویني دا غریب خلک چې په دغه کې مې تنگ کې ریشه په پخې کې ریشه خسته شاسته دي هغه ته ډېر سخت تکلیف تر
د بنو یو بلو سیدون کې محمد نور د بجلی لوډ شیډنګ په اړه وایي
میر حکومت دا اپیل کوي چې میر دغه شمسی ته ایسور کړی دی بجلی بلی نه پرې کوي وایغه په وجود دا بجلی نشتا خاص کر په سیټی شه نشتا کیر په کیر باندې یار یې میټر دا و پیسې پرې کوي پلس منټه بجلی انر پرې دی غریب سړی به څه کوي بختور خو شمسی ته واسور اسي ما شومون چې کیم دی ا دې یو ګرمۍ نه چغېږي
کلامو چې په دې اړه د بنو وابډا محکمې سره تماس ونیو نو د محکمې یو اهلکار اقبال خان وویل
سیټی شه 20 غنټه لوډ شیډنګ نه بار کام دا اور سرا اور سرا دے یکم نامی جا پر رمضان دے پر ریلیف یا ور کئی لوکشی دے میں خدا ناکام سے دے سیٹی دے خپ پر ہمیش کو کوشش دا کئی مر یکم نہ انتہائی کام سے تو فتی گورنمنٹ دا پالیسی دو چیا رکی میں لکینا لسٹ دا فرق کیا الائن لاسس کام یو ریکوری کے دے مطابق اور ریکوری شاون دے دے مطابق میں سٹے ہم ریڈ شیڈنگ کمائی
دا بنو سے دون کی دولت نا غخت نے کڑی چپ دے سخت گرمی اور روان روزے میاشتے لپارا دے دا لوڈ شیڈنگ دورانیا یا وقت کم کڑی شی عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د مازیګر سلو نیمه بجې کې دونکې دی لن خبرونه یو واره بیا ل بشیر غواخور.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن قومی اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د دې کال تر پایه بوربا قبلي سیمه کې روان پوځي عملیات خپل ټول هدفونه ترلاسه کړي. هغه ادعا وکړه چې ورسره به د پاکستان دننه سوله او ثبات راشي. په اصل کې چې نن پاکستان اعلان وکړ چې د تورخم پر لاره به هغه افغانان نه ورپرېږدي چې ویزا ونه لري، افغان چارواکي وایي دا د فشار اچولو یوه طریقه ده. د افغان ولسمشر یو وین دوا خان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کوشش کوي پر افغان کډوالو د زور زیاتي او لارو بندولو سره له هغو فشارونو څخه پام واړي چې د روسیو کې د ترهګرو د ملاتړ لړکې په نړیوالو اچولې دي. د هند پر راجستان کې د خیبر پختونخوا له 400 به درک شوی ماشوم تر مندل کېدو وروسته د هغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې نوموړی د خپل کور ته ورستون کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وای په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات تر سره شول. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه واره د زړه لوی عملیات کړی دي. افغان چارواکي وای نن په غزنی ولایت کې د یو عدالت پر ودانۍ د طالبانو برید کې څلور ولسی وګړي او یو پولیس وژل شوی دي. د غزنی امنی قماندان جنرال امین الله مرخیل ازادي رډیو ته وویل چې حمله کې 15 طالب برید کوونکي تر لوی زیان اړولو مخکې وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اوکراین نن وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش دوه مشکوک غړي نیولې دي. او د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت په لوی ځواکونه چې د فلوجه کار د بیان ول لپاره عملیات پیل کړي د دې کار په جنوب کې د داعش د ځوابي برید سره مخ شوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر غواختر ته وړاندې کړل. اوس په لکسات کې د مشال ترانه لاندې بحث پروګرام تاسو په ژوندې بڼه واورئ. کوربه عبدالحی کاکړ دی. د مشال ترانه لاندې
د مشال تورونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حکومت د جون د لومړۍ نیټې یعنی سر لننه پر تورخم دروازه هیڅ هغه افغان وګړي ته اجازه نه ورکوي چې بې له دستاویزي اجازت نامې پاکستان ته ولاړ سي. د پاکستان افسي ځواک د سې شمې پر ورځ پر تورخم دروازه پر لاؤډ سپیکر اعلانونه وکړل چې د مې په 1.5 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړل شوی آخري موده ختمه شوې ده او اوس به یوازې هغو افغان وګړو له په تورخم دروازې د تګ راتګ اجازه وي چې پاسپورټ او ویزه ورسره وي. دغه اقدام د پاکستان او افغانستان د خرابو اړیکو ښکارندوی کوي. تر دې وړاندې د پاکستان بهرنی چارو په برخه کې د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلو چې افغان کډوال د دې هیواد د امنیت لپاره ګواښ دی، باید دوی ستانه شي. په بلوچستان کې په امریکایي ډرون برید کې د ملا منصور اختر تر وژنې وروسته د اسلام آباد او کابل او دغسې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ تعلقات اغېزمن شوي دي. پوښتنه دا ده چې د افغان کډوالو د بیرته تګ او د تورخم پر دروازه له افغانانو څخه د ویزې غوښتلو شرط رښتیا هم لویه مسله ده او کنه دا د یو سیاسي فشار په توګه استعمالېږي. دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې چېړو. میلوانه مو د پاکستان د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې د سیاسي چارو پوه احمد شاسپر دی. د بحث په دوران کې په کابل کې د پاکستاني سفارت سیاسي مامور منیر اختر او د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال سره مرکې هم لرو چې درته وابه ورو. خو دا وخت را سره احمد شاسپر د ټلیفون په لاندې. احمد شاسپر تاسو سره کلی کوم.
تشکر مننه.
ډېر مننه احمد شاسپ. ستاسو که اجازه وي اول به د چارواکو نظرونو ته لاړ سو چې دوی دغه اقدام ته په کم نظر ګوري. اجازه ده؟
بالکل.
په دې کې مننه ډېره. لومړی چې د افغان ولسمشر مرستیال ویان د دواخان مینپال ته لا هغه موده پوښتلی وو چې د پاکستان دغه په وروستیو کې چې کوم اقدامات دي خپل افغان حکومت دغه اقدامات څنګه ارزوي، نو د دواخان مینپال جواب وو
د څلور اړخیزو ناستو پر مهال باندې هغه تعهدات چې پاکستان کړي وو له بده مرغه هغه تعهدات یې بشپړ نه کړو. برعکس د افغانستان پر حکومت باندې له مختلفو لارو غواړي فشار راوړي او ځان له هغه نړیوالو فشارونو څخه چې په دغه وروستیو کې پر پاکستان باندې دي خلاص کړي. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره پر دې باندې همغږی دی چې د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزه په هغو سیمو کې اوسي چېرته چې د تروریزم مرکزونه دي، چېرته چې هلته د تروریزم د ملاتړ ځایونه دي. بنا دغه ټول هغه اقدامات چې پاکستان غواړي له دغو نړیوالو فشارونو ځان را وباسي.
یعنی ستاسو هغه په مشخصه توګه ویلای سئ چې کومه داسې لارې دي چې پاکستان د فشار په توګه د افغان حکومت په ضد کاروي؟
دا چې د کډوالو د ایستلو خبره کوي، دا چې د ویزې خبره کوي، دا چې کله په سرحد کې درامخته کېدلو هڅه کوي، کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبرې کوي، کله له هغه سره د مبارزې خبرې کوي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پر یوه څلور لارې باندې، پر یوه نامعلومه څلور لارې باندې ولاړ دي چې اوس پر کومه خوا حرکت وکړي. ولې افغانستان او نړۍ د پاکستان څخه د تروریزم په اړه باندې واضح دریځ غواړي او عملي اقدامات غواړي.
داود افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پاله مچاس پرسی بیو ځل به د پاکستان دریځ لواور بیا به زه تاسو ته راسم، اجازه ده؟ د په کابل کې د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر د سفارت سیاسي مامور اختر منیر اختر سره د مشال لیډو مرکه کړې وه، او په سر کې دا هغه هم دغه پوښتلی وو چې آیا دا فشار دی، خو هغه بیا دا فکر کوي چې نه، دا فشار نه دی.
د دې سره زه بالکل متفق نه یم، دا د فشار لپاره نه دی. دا چې کومه دغه شروع کړې د دې چې کوم سیستم شروع کړې هغه د دوه ملکونو په ګټه کې دی، ځکه چې روزانه پاکستان ته تقریبا په تورخم بارډر باندې د 50,000 خلک ننوځي، او دې خلکو کې داسې خلک شته چې هغه ډېر انوانټډ ایلیمنټ چې هغه د دوه ملکونو لپاره نقصان دی. موږ دا ځکه شروع کړې دا نیو پروسیجر سیستم چې موږ د ټول خلک ډاکومنټ کوو، هغه یو پراپر پروسیجر چې کوم دی فالو کوي، لکه تاسو یورپ کې تاسو پته نشره دی بل ملتزی یا په افغانستان کې ته وګوره چې کوم نور ګاونډي ملکونه دي، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، البته چې خارجي زینو د غیر وزیر خو نشي، او بیا البته کې دا غیر ویزو پروسیسونه چې کوم دي سخت دي. موږ هر چاته ویزه ورکو، څوک افغاني چې راځي هم هر افغاني د شپږ میاشتې ویزه ورکو. زنانو او مدني چې مریضانو او خاص خلکو ته چې څوک مریض یا دې په اورز باندې ویزه ورکو، نو له هغه سره متفق نه یم چې موږ دا د دې د فشار سره تړاو نشته. پاکستان یو لکه یو انډیپندنت سټیټ دی، انډیپندنت کنټری دا خپل قاصل له خپل بارډر مینیج کی او خپل بارډر کنټرول کی، او څوک چې ځکه چې پاکستان دغه ملک دا شي چې هر بدل شي نزیزر یا دیر زر خلک روزانه قبول کنه نو سی او پاوی باندې اوسه چې کلی نو دا موږ مزید نشو داسې کول، دا موږ مزید نور علاوه.
دا منیر اختر د پاکستان د کابل په سفارت کې د پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت سیاسي مامور و. اما چاس پر سیب کومش پاکستان او افغانستان یو طرف تک، یعنی د چارواکو نظرونه یو طرف تک، او ډیره په ابجکټیو طریقه، یعنی په ډیره بالانس او په متوازنه طریقه د دغه دواړو دریس تاسو واوریدي، تاسو کوم نتیجې ترسه چی د کم په والا کې کم څومره وزن او یا تاسو په خیال باندې خبره څه بلده؟
تشکر. اولا خو سلامونه و احترامونه تاسو استاد کارکونکو استاد درانه ملمته
مننه ډیر.
افغانستان او پاکستان باید عرض کوم چې دوه گاونډیان دي، په هیڅ صورت یو د بل چاره هم نه سره لري د اړیکو څخه، ځکه دغه جغرافیه چې افغانستان او پاکستان په پښکې پراته دا نه بدلیدونکې ده، یعنی د همیشه لپاره به افغانستان او پاکستان سره ګاونډیان وي، او سربیره پر هغه چې د ګاونډیتوب اړیکه لري، یو قوم د ډیورنډ د استعماري کرښې په واسطه نیمای شوی دی، نیم په پاکستان کې دی او نیم په افغانستان کې دی. د کورنۍ نیم غړي د لین و اخواته دي، د نیم غړي و دې خواته دي. دا خلک هم اړیکه سره لري، مذهبي اړیکه لري، کلتوري اړیکه لري، د خپلوي اړیکه لري، د تجارت اړیکه لري. نو زما فقیده او باور دا ټول سیاسي خبرې دي، او د سیاسي فشارو تر اغیز لاندې زور
ولسونه وړي تکلیفونه ولسونه وړي ولې پالیسی اصلا د چارواکو ده چې د خپل اهداف په خاطر وځ کړی ده او د هغې په نتیجه کې ولسونه نارامه کړي دي. څکه مخته ولاړ شو زما په باور خو پاکستان په افغانستان کې داسې رول لوبولی دی چې هغه کسان چې د افغانستان د نظام او دولت مخالفین دي هغه ته ښه طالب وایي او هغه کسان چې د پاکستان د نظام مخالف دي هغه ته بیا بد طالب وایي. بله
تاسو خبره پوره خو ما دا ویل چې بهرحال دی تاسو یعنی دې نقطې ته اشاره وکړه خو دې کې یو بله موضوع که ستاسو مچاسب لکه څنګه تاسو ذکر وکړي په افغانستان حکومت او د افغانستان ولس دې ته ډیورنډ کرښه وایي او په پاکستان کې ځننه یې د پاکستان حکومت او خپله په رسمیت دا د یو سرحد پولې په توګه باندې منی. همدغه پښتنه لمونیر اختر زه خوښوا چې ستاسو په خیال باندې دغه افغان حکومت لکه تاسو کوم درې خپل کې چې دا ولسونه تقسیم سوی دي دا یو فرضي کرشه ده او استعماری کرشه ده. همدغه پښتنه لمونیر اختر زه اوس نو که تاسو اجازه وي دغه جواب بواورو.
چل دې چې دا خو په دې د پاره کرخه دا یا د غرنه زمونږ د پاره غو بارډر مونږ پاکستان دی طرف زمونږ د پاره غو ډیورنډ زمونږ د پاره انټرنیشنل بارډر دی مونږ هغه باندې خبره نه کوو ځکه چې ډېر سور بارډر
دا مونږ راختر خو بیا د وخان مې نپال هم یعنی په ورته وخت کې ملاغزه د پښتنو وک خو داغه بیا بیل نظر
دې ته خو مور بارډر او سرحد نو سویل دا فرضي کرشه دا ډیورنډ د دې کرسي د مسایلو د تنظیم لپاره مون پاکستان او ناتو ګډ کمیشن لرو چې د غلارې دغه مسایل مو تنظیم کړی دی او سنوز ته مو رسیدګي کړی ده. نو زموږ غوښتنه بیا هم له پاکستان سره همدا ده چې د دغه کمیشن د تعهداتو پر اساس باید باندې کار وشي او کومې ستونزې چې د فرضي کرسي په اوږدو کې دي هغو ته باید د حل
اصولی او قانونی لار پیدا شي. اما چا سپرسه یعنی دی دواړو دا خو بارل ډیر غټ واټانه دی په درس کې خو فلال دغه موضوع د پولی یا د دې کرشه تړل او په دې باندې د خلکو تګ را تګ موضوع یا بیا افغان کډوالو په اول باندې په پاکستان کې یو درس خپل سوی دی ستاسو په خیال باندې تاسو ته داسې ښکاری چې ځکه دغه اقدام که پاکستان کوي که هغه پر دې تورخم دروازه د ویزو په شکل کې کوي دروازې شل پنځه ویس زره کسان راځي او دا مستقله کسي د تل د پاره سي او دارنګ افغان کډوالو باسي او دا غو د پالیسی تل پاتې راسي نو ستاسو په خیال باندې تاسو داسې ښکاری چې پاکستان دې نتیجې ته رسیدلې دي چې دغه سي اقدامات تل پاتې وکي کنه دا یو وقتی تور د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو اختلاف دی او دغه د یو آلی په توګه استعمالوي.
زه خو داسې باور لرم چې دغه هدف چې پاکستان ځان ته ایښی دی چې دروازه بنده که او یا مهاجر د پاکستان څخه په زور راوباسه دا ناممکن کار دی. اول دا د بین الملي اصولو مخالف عمل دی. د مهاجر ایستل په زور په هیڅ ځای کې نشي کېدلی او نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې
پاکستان وایي په زور نه باسو خو ضرورت د دې دی چې دوی په کار دی لاړ شي په داسې طریقه لاړ شي چې په خپله خوښه لاړ شي او کوشش وسي چې دوی ته لاره او دغه واره شي دا وایي پاکستان.
دغه خبره معنا د زور لري په خپله خوښه خو هغه د ماجر پاتې ګوري تر څو چې په افغانستان کې امنیت رانشي تر څو چې په افغانستان کې د دوی لپاره سهولتونه ایجاد نشي تر هغو دوی زړه نه شي کوي ودې ته که زړه شي کولی خو هغه طبیعي روان دی په تېر کالو کې هم موجود و د کاله به یو څو کورنۍ را اوښتي راتلې به نورې اکثریت یې ورې پاتې دي افغانان نو په هر ترتیب دا د بین الملي اصولو خلاف ورځي.
ستاسو په خیال دا به داسې یعنی اقدام چې پاکستان کوي تاسو ته دا مستقله ښکاري که نه دا یو د وخت لپاره بس یو سیاسي آلی په توګه استعمالوي که نه
دغه اوس چې د پاکستان پر پالیسی باندې د پاکستان پر نظام او پر نظامي و ملکي واکدارانو باندې بین الملي فشار پروت هم د امریکا لخوا هم د نور دنیا پاکستان ای ساینس د انزوا و لورتجی او هغه څه چې په دا وروسته کې تر سره سول دا ثابت کړل چې پاکستان همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړی ده او د افغانستان مخالفین یې روزلي دي. نو په دې دی ډېر د تجرید یا د انزوا پر لور روان دي، د دې دپاره چې دغه انزوا ورکه کې دی هم کوشش کوي چې د افغان پر دولت باندې فشارونه زیات کړي. دلته د افغان دولت په مقابل کې د خلکو عکس العملونه، مثلا د تورخم د دروازې بندول دا پر دولت یو فشار اوړي چې هلته خو نو تګ را تګ کمیږي، د خلکو اړیکې دي، خلک متاثر کیږي او تاوانیان کیږي، دا خامخا انتقادونه پر دولت هم راځي. نو په هر ترتیب زه داسې فکر کوم چې نن ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر همدغه چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د افغانستان دشمنان روزي رالیږي او دلته د جنګ اورې بل کړی دي. د دغه موضوع پر سر باندې د افغانستان او د پاکستان دولت ترمنځ اختلاف ډېر زیات شوی دی. پاکستان هم د خپل فشار په سلسله کې همدغه فشارونه لري او هغه استعمالوي.
اما چا سپر صاحب کوشش وکړي چې بریګیډیر صاحب راسي خو هغه ټلیفون کې څه ستونزه ده نه روخ کېږي، خو البته تاسو چې کومې طرف ته اشاره وکړه د پاکستان چې کوم بهرنیو چارو وزارت وي د پاکستان څومره چارواکي دي پر لپسې هر وخت دا وایي چې د افغانستان کې امنیت د دوی په ګټه دی او دوی غواړي چې په افغانستان کې ترګري نه وي، دوی له چا سره ملګرتیا نه کوي او دوی له افغان دولت سره ولاړ دي. بهرحال دا خو د پاکستان د حکومت یو دریز دی. خو یو بل سوال له دې سره دا راپورته سو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دومره اوږده پوله ده او ډیره اوږده ده او په دې کې خو یو تورخم نه دی، په دې کې د چرمن ویش بارډر دی، ویش دی، په دې کې نور هم ډیر ځایونه دی واړه او غټ. سوال دا دی چې دا ولې په تورخم دروازه باندې دا اقدام وسونه؟ دا پوښتنه له منیر اختر ځخه چې د پاکستان په کابل سفارت کې د پاکستان سیاسي مامور دی لاغم وکړه، که ستاسو اجازه وي د ده درېسته به غوښتو.
ګوره دا خو د پیسې د پنځ دا ګوره زموږ ملت هغه ملت چې دا موږ د نور پوینټ باندې هم سلول انګلیش جوړې په داسې کې دا خو داسې نشي کولای چې ټول د روانډې کولاوي بیرته یو هر سړی دی هغه ته نه ننوځي. کنه افغانستان چې دی چې کوم پاکستاني بهر دی نه افغانستان ته نه ننوځي. ګوره زموږ خو 15000 خلک روزانه ځي په ماجر کار باندې پاکستان ته خلک ځي، خو کچر په پاکستان کې هغه راشي زموږ افغان رونه گرفتار کړي او مزدور راشي بهر دی نه هغه گرفتار شي هغه باندې سپین چارې زولېږي او په سلونو پاکستاني مزدوران په دغه جریان کې د افغانستان پراته دي. هغه ته موږ ته ایکس سم افغان ګورنمنټ راکړي او که افغان په ټولو اکثر خلکو باندې یادي چې زموږ سپین چارج راغولي دا زموږ د افغانستان د فرق دی. یو طرف ته 15000 خلک زموږ کم ایکسپیکټ کوي چې موږ هم دغه ایکسپیکټ کولای یو لاس نه خټه مخېږي.
دا منیر اختر راسي اما چاس پر سب دغه خبره یعنی او دا بهرال ریپورت سویم د لکه کم سی منیر اختر سی وای بهرال تاسو خو افغان چارواکی نه یاست او نه دې ته مسول یاست دې ته جواب وایست، خو البته دا موضوع هل تاسو ته په پاکستان کې د ډیر پاکستانین د سیاغه نیول سوی هم دي او هغه په جیلونو کې دي او هغه ته اجازه نسته د پاکستان حکومت ته چې لا غوسر وویني را وویني له مختلفو لارو زخه کې جوابل هغه دا وایي چې د پاکستان په حساب باندې هیڅ یو ملک د بغیر دستاویز ویلډ پاسپورت او ویزې سفر نشي کولای. نو دغه ځای باندې د افغان حکومت انتقاد شاید قانون په چوکاټ کې بیا سم نه وي.
خو اصلا دغه لین چې ما ډیورنډ یاد کړي او مینپال صاحب هغه فرضي کرښه یاده کړله، خو ډیورنډ په معنا د دغه دی چې دا په خپل اثر کې د ډیورنډ لخوا د پښتنو د نیمه کولو دپاره دا خط ایستل شو. اصلا افغان لوري دا لین دی او بادار دی او سرحد په حیث د ویش په حیث دوه دولتو هیوادو ترمنځ په رسمیت نه پیژني. نو پر دې اساس افغان دولت بالکل دا حق لري تر څو چې د دې د دوه هیوادو ترمنځ د سرحداتو تعین کیږي او د هر چا خاوره معلومیږي، تر هغو پورې څوک دا حق هم نه لري. افغانان خو دا اراده لري چې موږ ډېره خاوره اخوا ته پاته ده، اورې مو هغه خاوره د خپلې خاورې ته ځو، اوړو نه د خپلې خاورې څخه. دا چې واوښتلو دوی بیا هلته بیا زر مرڅخه غواړي. دا یوه خبره. دوهمه خبره، ښاغلی منیر اختر صاحب وفرمایله چې پاکستانیان راځي دلته، خو زه داسې وایم چې که څم د سوال ته تاسو مخکې جواب هم ورکړئ، زه مکلف نه یم، زه دولتي چارواکی نه یم، خو لیکن نظر چې مې د خلکو دا اورېدلی دی هغه دا دی چې افغانستان د ګاونډیانو خصوصا د جنوبي پاکستان د مسلسلې مداخلې سره مخامخ دی او همیشه په هغه ځای کې د تروریزم مرکزونه شته. خلک د افغانستان مخالفین هلته روزل کیږي، هلته ټریننګ کیږي، هلته تجهیز کیږي او افغانستان ته رالېږل کیږي. همداسې د افغان دولت ادعا لري چې موږ په د جبهاتو کې په هر ورځ په هر هفته د پاکستان وسلوال نیسو او دا ثبوت دی دی چې زموږ په خاوره کې
یعنی ستاسو مقصد
خلا هم لري.
اوکی، لاندې
خاطر په دې خاطر موږ تلوار موږ کوشش کوو، موږ هڅه کوو، موږ تلاش کوو تر څو دا کسان چې موږ ته مشکوک یې هغه را نشي دې هېواد ته دې خاورې ته، او که چیرې بیا په افغانستان کې امن وای د پخوا په شان دې دواړو هېوادو اړیکې سره لرلی او یو د بل مخالفین یې نه سره روزلی او دې خاورې ته د جګړې دپاره څوک نه رالېږلی، بیا به په هغه وخت کې افغانانو دلته هغه څوک چې قانوني مهاجر راغلي دي دا اوس هم ډېر عزت یې کړی دی او نور به یې هم د هېچا په راتګ باندې کویت نه لګولی. د افغان کارګران به پاکستان ته تللی او د پاکستان کارګرانو زحمت کشان به افغانستان ته راتلی، خپله یو ګولمړۍ به پیدا کولی، سره دوستي به یې سره کولی. خو دغه غلطه پالیسي د پاکستاني چارواکو د دې معنې سوې ده چې دغه دوه هېوادونه او د دې دوو هېوادو ولسونه، ټول ولسونه، که پنجاب دی که سند دی که نور نور دی، دا ټوله د دې معنی سوي دي چې دوی په ګډه دوستانه اړیکې، اقتصادي کومکونه او کلتوري
همدې ته راځو. هم چا همدغه پوښتنې ته به زه راتلم، ځکه چې الزامونه بهرحال که تورونه وي او که حقیقتونه وي، خو یو بل ته دغه خبرې کول ممکنه ده تعلقاتو سمش ته به بیا دا کیسه نه راځي. ما کوشش وکړ چې بریګیډیر نظیر هم راسي او هغه هم یو نظر ورکړي، خپل فکر را سره شریک کړي. خو البته یو بله خبره په دې کې دا راځي، لکه څنګه چې مال تاسو پوښتنه وکړه چې دا آیا دغه د اوس د تورخم د دروازې اقدام دی د پاکستان، دا آیا د تل لپاره به وي که نه، دا به د یو څه وخت لپاره وي، خو بهرحال دا فیصله خو بیا پاکستان کوي چې دوی څه کول غواړي. همدغه پوښتنه له منیر اختر څخه وکړه، پاکستاني چارواکي څخه، نو که ستاسو اجازه وي دغه ځواب پوښتنه دغه خبره.
دا بالکل پرمننت دی کله کومګا زمون ګورنمنت چدانو دی کې سو داله ریویو کوي نه چنج کوي، دا پرمننت دی کې زمون دا چې خلک په دې لارو باندې دی دا یې سره کار نه دی، ځکه نه دا وزیر به کې هم لري کې زمون په سکولونو باندې په نو سکول باندې زمون په ملک کې د شګردي کې نه هم خداس نه شکول چې دا یو نیوکلیر سټیټ دی.
دا منیر اختر خو د وخان منپال بیا د دې په جواب کې سوای ویزا د منیر اختر په وینا ضروری ده او د دې بغیر څوک نسی پرځله. خو د وخان منپال ته بغښت چې هغه څه وای د افغان ولسمشر مرسیال ویندي،
په صورت باندې دلته پوله نسته، یو قوم دی پر دوه برخو باندې ویشل سوې دي او ادا د وګو په پریکړه باندې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه کې ولې پاکستان په هیڅ صورت باندې اندری حق نه لري چې دلته د پولي مسله رامنځته کې او د یو قوم څخه د ویزې غوښتنه وکړي. ولی بیا به هم دغه ټول مسایل له ډیپلوماټیکو لارو او له نړیوالو اصولو سره یو ځای حل کړي.
دا د وخان منپال ام چاس پر سب دې زیته براسو، ځکه چې د پاکستان خواته مو کارپوهان راوخو، افغان خواته کارپوهان راوخو، په یو شکل نه شکل کې دوی د خپل دولت یا ریاست د پالیسیانو تر نفوذ لاندې وي او داسې خبره به وي چې هغه بهرحال دغه د دولت په ګټه وي. او خو که دې ته راسو چې دواړه هیوادونو کارپوهان، چارواکي، خلک دغه د افغانستان او پاکستان یو طرف ته کی، بلکې دا فکر وکړي چې مشترکه ګټي په څه کې دي، نو تاسو په فکر باندې هغه کوم مشترکات دي چې دواړه ملکونه پر هغه ځای راتلای شي او تعلق جوړولای شي؟
تر ټولو مهمه اقتصادي اړیکه ده د دوه هیوادو ترمنځ. کله چې په پاکستان په هیواد کې د تجارت مسله ده، کوم اړتیاوې چې د افغانستان څخه دوی پوره کولی شي، ښه اړیکې دا زمینه مساعدولی شي چې دوی خپلې اړتیاوې د افغانستان څخه پوره کړي، او کومې اړتیاوې چې د افغانستان د ولسونه وي د سوداګرو په وسیله یې کولی شي چې د پاکستان څخه دا خپلې اړتیاوې پوره کړي. همداسې د کارګرانو مسله، همداسې د ژوند په ټولو اړخونو کې، حتی د علمي همکاری په شمول، د سپورتي مسابقو په شمول، مثلا د کلتوري اړیکو په شمول، دا ټول هغه اړیکې دي چې ولسونه انتظار لري، ولسونه غواړي. ولې چارواکي، خصوصا د هغه چارواکي چې د مداخله هیله لري، د مداخله پالیسی لري، هغه د دې دواړو ولسونو د انتظار پر خلاف عمل کوي، او همیشه دا دوه ولسونه کوشش کړی دی چې بیل بیل سره وساتي. کنه اصلا ګټه په دغه کې ده، ګټه په یو د بل په ورانولو کې نه ده، ګټه یو د بل په وژلو کې نه ده، ګټه یو د بل په تخریبولو کې حتی نه ده. دغه دوه ما مخکې اشاره وکړله، هیوادونه چې پاکستان او افغانستان دی، دا مشترکه جغرافیه ده. هیڅ وخت نسی کېدلی چې سړی د افغانستان واخلي، د پاکستان د سره داسې جګیرې بوزي او بل ځای یې کښېږدي. دغه دوه هیوادونه سره ګاونډیان دي، او په اسلام کې هم او په اجتماع کې هم ګاونډیان یو پر بل ډېر زیات حقوق لري. ګټه د دواړو هیوادو په ښو اړیکو کې ده، او په اقتصادي همکاریو، په علمي او کلتوري او هر اړخیزو همکاریو کې ګټه د دواړو هیوادو ده. هغه کسان چې ګټه یې په جګړه کې ده، ګټه یې په اختلاف کې ده، هغه کسان د دغه اړیکو په مخ کې خنډ او مانع دي، او پالیسي میکران هم تقریبا اوس همدغه متاسفانه همدا ډول.
ډېره مهمه خبر هم وکړه. مچا سپر صاحب، بریګیډیر سید نظیر صاحب راغلی دی. بریګیډیر نظیر صاحب، تاسو سره کلی کوم. مننه بریګیډیر صاحب. بهرحال دلته بحث خو اوس پر راغونډېدو دی. یو پوښتنه چې احمد شاه سپر صاحب د افغانستان څخه د سیاسي چارو پوه دی، او د دې تر څنګ د افغان ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینهپالو، او د پاکستان په کابل کې د سیاسي چارو یو مامور منیر اختر صاحب هم وو، خو دوی ټولو خپلې خبرې وکړي. یو خبره چې بیا کېږي چې پاکستان په افغانستان کې د مداخله کوي، او د دې مداخله دا نتیجه ده چې د دواړو ملکونو تعلقات نه سمېږي. دغه مداخله کې اصل جرړه ده د پاکستان لخوا په افغانستان کې. ستاسو په خیال باندې هم دغه یوازینی جرړه د مسلې د ستونزې هم داده؟
دغه کوم دا لوی خبره چې دا د دواړو ملکونو په تعلقات کې کوم لوی خنډ چې کوم دی، هغه به چې په یو بل باندې اعتبار نشته، او تر څو پورې چې یو بل باندې اعتماد سازی نه وي، او څوک چې سوای او هغه باندې عمل نه کوي، او د یو بل په خبره باندې اعتبار نه دي، او نو داغې پورې تعلقات ختمېدل یا د امن لارې ټاکل یا په هغه باندې تلل مشکل. خیر، ډېره مننه.
بریګیډیر صاحب، ما خیال ستاسو ټلیفون کې ستونزه راغه. بهرحال احمد شاه سپر صاحب، اوس تاسو چې کومه یو دغه بیان کله تاسو وی چې دا ډیره او ډیره مهمه نقطه ده چې پالیسی هغه خلک جوړوي چې هغه د جنگ په لور باندې ډیر زور وهي، خو تاسو په خیال باندې ځینې په دې برخه کې په اقتصادي کلتوري کې څه کارم روان دي کنه؟
پر نیستی صاحب دی، اغا کار چی دا دوه هیوادون نسبت و اوجده سرحت چی دی لری، اغا امیقو او جورو اریقت چی دی سر لری، نو داغ دا همکاری سلسله بیخی پر هیچی صاحب دا اغام دا داغ چارواکو دا غلط پالیسی پر نتیجه که چې غواړي افغانستان د یو اجن فیس د یو وابسته هیواد په هیڅ باندې راولي. لکن دا پالیسي نه په دنیا کې د منلو وړ ده دنیاوالو ته، او نه هم افغانانو ته د منلو وړ ده. افغانان کدی د افغانستان او د افغانانو تاریخ وګوري، افغانان همیشه په خالی لاس د ډیرو سترو قوتو سره جنګېدلي دي، د خپل هیواد دفاع کړې ده او هغو ته بالاخره مات ورکړې ده. نو پاکستان باید حدی اقل د افغانستان د اوس تاریخ چې لري دا باید وګوري، او افغانان باید درک کړي چې دوی په زور افغانستان د ځانه ولای سي او کیا. خو بهتره خبره به دا وای چې د سولې ولارې ته د دوو ګاونډیو هیوادو و ښو اړیکو ولارې ته د پاکستان سیاستوال معتقد وای، د پاکستان نظامیان او هغه واکمنان معتقد وای، نو بیا به دواړو ولسونو ډېره په سرکې راځي، یو د بل همکاري سره کولای سرت راز ژوند دې درلودی.
سمه ده. مچاس پر سیب ستاسو ډیره مننه برګیډیر سید نظیر، د لږ وخت په راغی بهر ډیره مننه داغو، او خوشاله اوسې شرواز او شو وخت ورته غواړو. د خدای پامان. او هم له دې سره د مشال تورونه لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخمو شه.